دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او همداسې د خبرونې په دویم نیمای کې دوی اونځې خبرونې ستاسو لپاره وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او د مصر په سینای سیمه کې یو مسافر اړوندکي الوتکه راغورځېدلې ده. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینو زلزله ځپلو د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کړی. د NDMA ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سوروسو کې د موسم خرابېدو ویاره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې هم شي، خو دوی بیا وایي چې بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره هڅې کوي. هغه زیاته کړه،
کمپنسیشن کا لائمل آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلک د متاثرین په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضے ورکول شي او د لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو دا سه وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرین ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلی سیمو ځینې زلزله ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د شانګلی سره تعلق لرونکي سید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې ورته خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړي، کنی د متاثره شوو شمېرې نورې هم سیوا کېدای شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی او چارواکي ذبیح الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایې مکور کړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. ذبیح الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډي اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه او هلته یې له افغان قیدیانو سره ولیدل. نوموړی زیاتوي په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوي دي او اوس پکې د زیاترو د قید موده هم ختمه شوې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بېله توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي او په ښو بدو طالبانو کې هیڅ فرق نه کوي. د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آبادی هرکلی کوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 1400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوي ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې تېره ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د صبې 1402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبې تقریبا 1400 روپۍ خرچه راځي او په دې منصوبه کار پیل شوی دی.
اوس 402 سکول دی، هایر سیکنډری سکول، پدې کې ګراوند، پدې کې آی ټی لیب، پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، پدې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دغه شانتي د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راولي او کار پدې باندې شروع شوی دی.
اته فرانسیا تکړه چې دوی پراتلونکي کې د پرایمری سکولونو د معیار ښه کول لپاره هم ځینې منصوبې په پام کې لري چې پکې د استادانو کمرو د نورو سهولتونو زیاتول شامل دي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره په دې هواد کې هر کال 3000 خصي د سینې له سرطان یا کینسر امري. د جمعې پر ورځ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي اداري ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100000 خصي د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټونو اچولو لړۍ دوام لري. د مشال ریډیو خبریال نن وایي د پنجاب په 1200 د سند پاتو او ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 500 او 103 او په سند کې 1000 او وات یو امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې په پولینګ سټېشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاکیارک په پوسته د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته تېره ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او یو امنیتي سرتېری پکې هم زخمي شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په ټاپو وزمه سینایي کې د روسي یوه مسافر وړونکې الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپاره وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ ښارګوټي کې د ایرپورټ له اوچتېدو لږه شیبه وړاندې د الوتکه د ریډار له حدودو څخه له درکه شوه. د مصر د وزیر اعظم دفتر ویلي دي چې د الوتکه په مرکزي سینایي کې راغورځېدلې ده. د روس د پروازونو یو اداره هم وایي چې یو مسافر وړونکې الوتکه له درکه شوې ده. د دې ادارې ویان ویلي دي چې په الوتکه کې 212 مسافر وو او د الوتکې د عملی کسان سپاره وو. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره یې د دغې مسئلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لورنټ فابیس وویل چې په یو شمېر خبرو سلا شوي دي چې پکې د انتقال بهیر د انتخاباتو د ملګرو ملتونو رول خبرې هم شامل دي. دغه راز د اروپایي یونین د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ویلي دي چې په دې اتفاق شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمې وړاندې یې د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوې شانګلې یو اوسیدونکی وایي
زمونږ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دی علاقې ته. یو 15 ټینټونه رالیږلي دي حکومت او هغه هم چې کوم دی په تاڼه کې حواله کړي دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو د راوپنډۍ په اډیاله جیل زن کې له افغان بندیانو سره لیده کاته کړي. د سفارت یو چارواکی وای
په دې کې داسې هلکان هم وو چې یعنې د 18 کالو نه عمر کم وو. انشاءالله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل او که مونږ وشي د سفارت له خوا نه دې ته یو وکیل ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د صوبې د سکولونو حالت ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي.
بالکل پدې کې گراؤنڈ پدې کې آی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې د شانتي د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راوړي.
د دې څنګه یو شمېر نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونه هم د دې کړي برخه دی اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوس. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمې وړاندې د زلزله ځپلو سیمو لپاره د مرستو لړۍ تونده کړې ده. د خبرې د یادې ادارې مشر ظفر نواز پرون مشال ریډیو سره خبریالانو ته په خبرو کې وکړې. ده ویل چې د فیصله یې له دورې وروسته کړې ده. بل پلو د ځپل سوو سیمو اوسیدونکي وایي چې له دوی سره هغه سې مرستې نه دي سوي لکه څنګه چې په کار وې. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پرې رپورټ لري.
د افتونو د نظم قومي اداره وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي او یوه ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړی شي. اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د انډی ایم ای ویان احمد کمال وی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړي نومبر نه د بارانونو او واورې ورېدو امکان دی چې یره د دغلته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي. خو دوی به بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړي
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چی سمرہ ہم خلق دا متاثرین په حیث رجسٹرڈ کیږي هغوی تبا دا وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان مطابق معاوضے ورکولی شي او دې لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو دا سه وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرین ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنگ خپل کورونه جوړ کړي.
دا حکومت دا وی په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا چترال او شانګلی سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت لخوا سه امداد نه دی ورکړی شوی او نه یې ورسره څه نور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیمې نه یو تن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خلاصه امداد نه دی راغلی اوسه پورې او زمونږ تقریبا درې څلور کوره پرېوتي دي
شنگلی ضلع کونسلر سلطان نبی مشال ریڈی اتوی چې د دوی په سیمه کې لدیر شو نزیات کورونا په مکمل توګه تباه شوی دی خو حکومت ورتا یوازې پنځلس خیمې رالی گلی کوم چې ناپوره دی. نوموړی زیاته کړه
مونږ خو د ضلع شنگلی حصه یو خو مونږ خو دا وو چې یاره مونږ پاکستانیان نه ولې چې زمونږ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دې علاقې ته. دغه شان دي خلک پریشان دي کورونا ډیمیج پراته دي یو پندره ټینټونه رالیږلي دي حکومت او هغه هم چې کوم دی په تاڼه کې حواله کړي دي سیچو صاحب دي ته هغه سیچو صاحب غریب هم پریشان دی چې یاره دا اوس ورکول غواړي نو اے سی صاحب دی یا چا دی نه چې کوم انتظامیه رایې ډي سي طرف نه هغه وي دا به ورکوي نه آرمي والا به راځي او پندره ټینټونه به هغو تقسیموي ته څه قسم ریلیف دلته کې نشته. زمونږ سره په خوا کې تورغر دی نو تورغر کې هر می هلیکاپټر روانې دي ټرانسپورټ ټرانسپورټیشن شروع دی هلته کې هر ځای ته چې کوم دی کلی کلی ته غرونو ته چې کوم دی امداد روان دی یو اباسین دی په منځ کې موږ راپور سیټ موږ ته څه قسم دغه نشته.
دې زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګلس سیمه زیات متاثر شوې دي او د انډیا مې په وینا چې په دې زلزله کې تر دې دمه 202 یا خلک مړه شوي او 2228 کسان جوبل شوي دي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1978 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په دې ملک کې په زندانونو کې بند له افغان کډوالو سره به هر ډول مرستې کوي. په دې لړ کې د افغانستان د سفارت یو پلاوی تیر ورځ د پنډي اډیالا جیل ته تللی و. چارواکي وویل چې دوی هلته د کمو مرکسان هم ولیدل. د دوی په وینا دوی به هڅه کوي چې د دې کسانو لپاره د خلاصون لارې چارې ولټوي. ریاض مزاخیل نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړي او د کډوالو د چارو د پاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د تیرو دوو کالو راسه د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کړي چې د کراچي او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي چې دا راز هغه افغانان چې د کید مودې ختم شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایثار دي چې د هغوی د رهایي بندوبسو کې. د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پنډي اډیالا جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شو او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل. د وینا وا
د ډیر افغانانو چې څوک اسناد نه لري او هغه دی نیولې دي او اوس خود سه قانون دی چې دې باندې کزیات نه زیات دي دوه ساعت درې میاشتې څلور میاشتې دي دوه ساعت به ریپورت کوي خو په دې څلور سال کسانو باندې دوه دوه کاله قید دي دوه هغه کړی دی چې اسناد نه لري او په دې کې داسې خلک الکان مو چې یعنی د اتلس عمر کم ہو مونږ مستشار لخوانا دی ته یو هغه ورکړ شو چې ان شاء الله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل او کوم مونږ وشي د سفارت لخوانا دی ته یو وکیل ونیول شي او نور د دې سره کته کومک زمونږ لخوانا وشي ان شاء الله په دې رابطه او ته هغه ورکړل چې یو څه کومک به ورسره کیږي.
د دې ملاقات وروسته افغان سفارتخانه س امید لري چې راتلونکي کې به نور خورنو کې کید افغان کډوالو ته څه فائدہ ورسي. په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وی
ان شاء الله زمونږ امید همدا ده چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاصه کړي نو ان شاء الله آینده کې به د دې دوه همکاریان یې
د غیر رجسترډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په حق لا مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماسونی وو. څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر خیګړې د پاره کار کوي نو د وینا وا د سلسله کې چې
دا یو ارګنایزیشن واڅه دا د امبسي او د ګورنمنت نوموڑی نو پختل چې د اسنادو د نشواری په جرم کې پاکستان کې یو ملزم ته څومره قید ورکړی کیږي نو دوی د ذکر دا چې پاکستان حکومت افغانستان او یو ایچ سی آر پاکستان کې د غیر رجسٹرڈ کډوالو د رجسٹریشن په یو لوزنامه کار کولو او امکان وو چې د روان کال 15 جولای نه په دغه کار شروع شي، خو تر دې دمه دغه عمل نه دی پیل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوس بولار سو پېښور ته. د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې د یو شمیر سکولونو حالت ښه کوي او د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوي. د خبرې لمشال رادیو سره په مرکه کې وکړي. د ویل د صوبې په د یو شمیر سکولونو کې چې دوی په نشه کړي دي، هلته به د شخصي سکولونو په غونډه اسانتیاوي رامنځته کوي. له نوموړي سره مرکه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف جی کړی ده.
تاسو دوه سکول دی، هایر سیکنډري سکول، هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغي سټنډرډایزیشن کوو، د هغه رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایوټ سکولونو برابر راولو، چې څنګه مطلب دا نو سکول دی پرایوټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې ګراوند، پدې کې آی ټی لیب، پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، پدې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا ہائر سیکنڈری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سٹینڈرڈ تر اولو.
پدې کې بتا سره دی په بلډینګونو کار کوي؟
بالکل، پدې کې بلډینګونو کې مطلب کم ځای کې چې بلډینګونه خراب دي، کم ځای کې باتھ روم نشتا، کم ځای کې گراؤنڈ ټیک کول غواړي.
دا مقرراتو دې لپاره سونه پیسې مختص دي او کله نو په کار شروع کی کله پوری دې پوره کېدو امکان نه
دي. دې لپاره تقریبا 4 ارب روپے مختص شوی دي او کار پدې باندې شروع شوی دی. دې فیزیبلټی جوړه شوې ده. دې هر یو سکول بیل بیل لگا روان دے آگا اسٹیمیٹ سے لگی ہے نا چپ ہاری اسکول مان بیل بیل سونے پیسے لگی نہ خود نہ بھی کنسٹرکشن نہ دے گا نا نو دے اسٹیمیٹ لگول گران کار دے چکم جے کے رینوویشن نو آگا بیا کاری اندازہ لگول گران کار شی گا نا
ستا سو پر خیال چکم ہائر سیکنڈری سکولز کم موجود دی دا کافی دی کنا نیو سکول نو جوڑو لو ضرورت شتا
نو گور جی نیڈ خو ابویسلی شتے مطلب سر زین کے لئی تک سونا زیاد نہ زیاد جوڑ شی نو خبر دا بہرحال اصل کی دوانا خبر دی دا زمونگا دا تعلیمی دا چکم دی کنا کی کوالٹی طرف تو دونوں توجہ نشتا، بس صرف نو سکول نہ جوڑو لے نو سکول نہ جوڑو لے آؤٹ کم سے نشتا، ریزلٹ سے نشتا. تو پتہ ہو جم پوچھتا کو چر کے دا بلڈنگ چ سون دی چ اگا موجودہ خوشی پا اگے کی دن مطلب دا لرننگ آؤٹ کمز ان خوشی، ریزلٹ ل خوشی، صرف پدی مان دی خون کی چنگا پکال کے سل سکول نو جو کو یا 200 سکول نو جو کو دا بلا شی دین ریزلٹ پر اگے سے نشتا.
پرائمری سکول نو پر مستقبل کے اس منصوبہ شتے کم پرائمری سکول نو کم دا کمرو کم
پرائمری سکولز کی پرائمری سکول کو یو نمبر 1 خدا دے چ مونگا کم پرائمری سکول جوڑو نو غٹول مونگا کم اس کم شپک کلاس روم وے پاگے کی یو پاگے کی دا ہیڈ ٹیچر کم رہی یو پاگے کی سٹاف روم مکھ تے صرف دو کمرو سکول ہوگا نا
چ کم زیادہ سکول نو کی دو کمری دی بکے اگے کی سکی
زالو کی جکم کمزے کی اجت شتے او گنجائش تے نو ریک ور سری ور سری نو نور نور کمری جوڑو او بل پاگے کی پرائمری سکول چ سونے دی پاگے کی نوی سکول کی مونگا پلے ایریا مست کلا چ پلے ایریا بخا مخا پہاریو سکول کی او موجودہ چکم سکول دی زالو پرائمری سکول نی پاگے کی مونگا اس پلے لگتا گورو شیری شیری پانی نوالا 10,000 سکول کی مونگا دا پلے ایریا جوڑ کو زالو سکول.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان او چزموږ د همکار زلاند یوسفزی پښتنو ته ځوابونه ویل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
له پېښور و اسلام آباد ته ولاړ سو. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرښه دی. له ریاض مساخیل سره په دې اړه خبرې کوو چې د پاکستان په پنجاب او سند صوبه کې نن د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو په ترڅ کې رای اچول کېږي. ریاض مساخیل خبرونه کې هرکلی وایي درته که په دې اړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي.
جی بوریوال ډیره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د سند او د پنجاب دا ټولې شل ضلع دي چې پکې دولس د پنجاب دي او ته د سند دي، په دغه کې لاهور، فیصل آباد، ګجرات، دغه رنګ نورې چکوال، ننکانه صاحب، پاک پسند دي، ورسره بیا چې کومې د سند اته ضلع دي، سکر، خیرپور، ګوټکی، لاړکانه، شکارپور وغیره، دغلته کې سهار 9:30 بجې د اوټونو اچولو عمل شروع شوی دی او دا به تر مازیګر 9:30 بجو پورې بغیر د صدمې رواني. تر اوسه پورې چې کوم صورت حال دی نو خلکو خو ډېر په جوش و خروش تر راځي اوټونه اچوي، خو دغه دوران په مختلفو سیمو کې ځنې بدې پېښې هم را مخې ته شوي دي، وهل ټکول پکې وشو، جګړه وشوې، ډزې وشوې. د پولیسو په وینا 11 مقدمې درج کړې شوي دي او دغه رنګ 43 کسان چې کوم دي نو هغه نیولې شوي دي. د دې باوجود چې په کمو ضلعو کې اوټونه کېږي، هلته کې سرکاري چوټي ده او دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولې شوې ده چې دغه رنګ په څه قسمه وسله په ګرځولو یا په ښکار کولو باندې بندیز دی، خو د هغې باوجود هم د ځینې ځایونو نه د ډزو اطلاعات هم راغلي دي چې په یو بل باندې ډزې کړي دي، مختلف چې کوم امیدواران دي یا د هغې په لویان دي. او بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه بیا د دغه پیښو هم نوټس اخیستی دی، خو ورسره ورسره بعضې سیمې داسې دي چې هلته کې یا خو عمله په وخت نه ده رسېدلې، یا کوم چې د اوټونو لپاره کوم سامان دي، مهرونه دي یا بلټ پیپر دي یا نورې بکسې دي، هغه هم په وخت نه دي رسېدلې، نو د هغې هم الیکشن کمیشن نوټس اخیستی دی. د دې تر څنګ بیا ځینې ځایونه داسې چې هلته کې امیدواران مړه شوي دي یا د جګړو په وجه باندې چې کوم ځای کې اوټونه بند کړی شوي دي، نو الله هغه ځای کې به بیا چې کوم دویم پړاو باندې اوټونه کېږي نو په هغه دویم پړاو کې بیا دغه علاقې هم شاملې په کوم ځایونو کې چې اوټونه ادرول شوي دي، تر څو چې د رجسټرډ ووټرانو شمېره ده نو د پنجاب چې کوم دولس ضلع دي په هغې کې 2,15,000 چې کوم دي نو هغه ووټران دي ښځې او سړي په شریکه. دغه رنګ د سند هم څه کم 2.5 کروڑه پورې چې کوم دي نو هغه ووټران دي. ورسره ورسره د پولیس چې کوم دي یا نور چې کوم امنیتي چارواکي دي نو هغې چمتو ولاړ دي، او د فوج او رینجر ځوانان په داسې حال کې دي که کوم ځای کې ضرورت پېښېږي نو هغه ځای ته هغې ته اطلاع ورکړي کېږي او دوی هغه ځای ته په یو ټلیفون کال باندې وررسي. بیا چې څونه پولینګ سټېشن دي تقریبا په پنجاب کې چې کومې 14,000 او 600 زیات پولینګ سټېشن جوړې کړي شوي دي، نو په هغې کې چې کومې انتهایي حساسې دي نو هغه د 3,500 نه زیاتې دي، او دغه رنګ د 8,000 نه زیاتې عمومي حساس پولینګ سټېشن دي. دغه رنګ د سند په 14,000 کې د 1,500 نه زیاتې پولینګ سټېشن چې کومې دي نو هغه حساس ګرځولې شوي دي.
ریاض دغه نشتی داسې معلومات شته چې د چا او د چا ترمنځ سوي دي؟
جی بالکل، دې کې کم چې د مسلم لیگ نواز ډلې یا د تحریک انصاف کم پلویان دي د هغې په منځ کې هم شوي دي، بیا د آزاد امیدوارانو هم د مختلف چې کم د هغې په مقابله کې دي، یا که د مسلم لیگ نون مخالف ولاړي یا که د تحریک انصاف مخالف ولاړي، دا په داسې حال کې چې کله د یو ډلې د طرفه په بل ډلې باندې الزام ولګي چې یا خو دي جعلي ووټونه اچوي یا دي چې کوم دی نو د نورو کسانو د مخالف ډلې کم ووټران دي هغې له موقعه نه ورکوي چې هغه دې راشي او ووټ واچي، نو په دغه وجه باندې هغې یو خو قانوني طریقه دا ده چې هغه اعتراض وکړي یا لړ شي او درخواست ورکړي، خو چونکې پلویان دي هغه ډېر جذباتي، نو په دغه وجه باندې هغې په خپله چې کوم دی نو جنګ جګړه جوړه شي او بیا د دواړو ډلو د طرفه هغې کې وال ټکول شي. په دې کې مختلف ضلع دي لکه موږ د پنجاب ذکر کوو نو کسور، لودرا، دغه رنګ په سند کې شکارپور دی، بیا پنجاب کې فیصل آباد، ګجرات، چکوال، نو دا مختلف سیمې لاهور کم دی نو ډېرې جګړې شوي دي.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل چې په پنجاب او سند صوبه کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وایي چې د سدی په سرکاري روغتون کې د دوی علاج په سمتوګه نه کیږي. دوی وایي په دې هسپتال کې یا روغتون کې ستونزه ده چې نه ډاکټران پکېستا او نه هم دوایان پکېستا. خو بل پلو چارواکي وایي چې د ډاکټرانو ستونزه تر یو څه دوا خو دوی اوس هواره کړې ده. چارواکي دا نه مني چې ګواکې هلته خلکو ته دوایي نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې ځای خلک وایي د سدی په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سدی سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثره غیر حاضر وي.
زه په خپله مور بتلی وه خېژولې ټکونه مخلصولو و مکه باندې جوړ ډاکټر نه و به و مې سره تر اوسه دغه ټکونه په خلاصول نه پیدا نو مخ خپل مور دروغ تلا کوزه مره کوزه کا په لوم سه باندې هغه ټکونه مخلص کړل نو مور ډیر وګوره د خلکو نه خپایو ته مخ خپل سپټول د ویل د شهر
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یا بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایانه نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو ته وایي په هسپتال کې اکثره مریضان دوایانه په خپل پیسو اخلي.
چې کله تکلیف ستنه منه وایي کنه نو سرنج ته به بازار ته کوځي. بازار نه به سرنج ته وروړي په سلر به بټی شي وځره بنه سه په سل به بل سره بنه شي.
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغی خبری ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال رډیو ته وایي په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو دپاره د پولیټیکل انتظامیې نه ورته هر میاشت مخصوص فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه ایکسرې او ته دوایانې مفت ورکول کیږي. دی وایي حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سل فیصده پوره دوایي ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجوده او سړی هسپتال کې مول لکه ما په خپل کې فائده کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټري ایکسرې دي څومره دي دا ټول فری کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړی په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن شپږ سوه مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمان وایي څوک چې په هسپتال کې ډیپټي نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزی مشال ریډیو کورم ایجنسی.
پاکستان وایي له روس سره خپل اړیکو ته لوی اهمیت ورکوي او د روس د ولسمشر دورې ته سترګې په لار دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وکړه. دول دواړه ملکونه مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو په سیمه کې اثرات به وي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څانګه کې تعلقات زیاتول غواړو او ماضي کې د پاکستان او روس د ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دورې هم شوې دي. موږ د روس د صدر پاکستان دورې ته هرکلی کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایل این جی پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به دوه ارب ډالره لګښت راځي کوم چې به روس برداشت کوي. هغه کم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو ده وویل
پاکستان او روس منځ
کې چرته هم باهمي اس قسمه رازیه نه ده پاتې شوې. اوس پاکستان بلا مودې پس په دې خبره پوه دی چې کله د ریجن نه بهر قوتونه کاغه امریکا وی کابل وی هغه سره اوږد دوستانه کول او د هغې مفاد دپاره خپل ګاونډیان او نږدې ملکونه خفه کول تر دومره ښه پالیسي نه ده. ښکاري ده چې پاکستان له یو توازن ضرورت و چې د ده په تعلقاتو کې د صرف په یو بیک کې په یو ټوکری کې ټول لګې اچول نه وي بلکې په دې کې زیات نه زیات ډایورسټی وي. دا یو سوچا سمجا کنسیسټنټ پیټرن دی چې کوم باندې موږ روان یو پاکستان روان دی.
د دواړو ملکونو ښه تعلقات په خپل د دوی دپاره او ټولې منطقې دپاره څومره اهمیت لري. په دغه اړه مو د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود نه تپوس کو نو دوی
یو خدا چې دواړه ملکونه د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف مرستې کوي او کومو ډلو چې د پاکستان قبایلي سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانې کولې پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس وخت درې نیمې بجې سوې. له انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د این ډی ایم ای ویان احمد کمال ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو څلورو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي ذبیح الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دا هیواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان قیدیانو پورې د رسایې موقع ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد به بې له توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ضرب عذب عملیات د ټولو وسلوالې ډلو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دې اړه پریکړه شوې ده. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 30,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان نصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په ټاپو وزمه سینایي کې د روس یو مسافر اوړونکې الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپار وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ ښارګوټي کې د ایرپورټ الوچتې دولې د شپه وړاندې د الوتکه د ریډار له حدودو څخه له درک شوه. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په دویم نوای کې تاسو ته د مشال ریډیو 2019 پروګرامونه سروي وړاندې کوو او سروي او جمهوریت وړاندې کوو. لومړی ځو سروي خبرونې ته. د دې خبرونې قربانه انیسا اجمل ده.
ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته اوریدونکو زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په خبرونه کې را سره لدیر سره تعلق لرونکي سیده نتاشا انور ملمنه ده. نتاشا انور د سیمې د پرمختګ لپاره د غسې د خیر ښېګړې کارونه کوي. نتاشا انور په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ نه د ایم فیل ډیګري اخیستې ده. د دې ترڅنګ هغې په امریکا کې د لیجسلیټیو فیلوشپ یا وظیفې په ذریعه هم زده کړې کړي دي. په دیر سوات ملکنډ او قبایلي سیمو کې د ځوانانو لپاره د پرمختیا په لړ کې مختلف کارونه کوي. د پاکستان په تیرو انتخاباتو دغسې په بلدیاتي انتخاباتو کې په مختلفو سیمو کې نتاشا انور کور په کور ګرځېدلې وه او خلکو ته یې د رایې چونې د اهمیت په اړه د پوهاوي یو پروګرام کړی و. په سیمه کې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم نتاشا یو شمېر کارونه پر مخ وړي او د دې ترڅنګ هغه د منشیاتو پر ضد هم دا مهال یو کمپین چلوي. نو ورسو اوس د نتاشا انور طرف ته. نتاشا انور صاحبه څنګه یې؟ تاسو په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ډیره مننه جی. زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ډیره مننه تاسو مونږ ته پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه نتاشا انور. دومره ډیر کارونه کوي نو څنګه ګرانه درته نه وي چې دا دومره ډیر کارونه په یو ځای کوي؟
جی بالکل. انیسا تاسو ته پته ده چې د پښتنو په معاشره کې یوې ښځې بهر راوتل ډیر ګران کار وي، خو آیا یا خو اوچت کې ناستل وي خپل په معاشره کې او یا بهر راوتل وي؟ نو بالکل ګرانه وي، خو بس چې تاسو خپل څه قدم اوچت کړئ نو مخې ته لارې خامخا کولاریږي.
دا خو ده. نتاشا انور، دا راته ووایه چې زده کړې مو په کم کم ځایونو کې کړې دي؟
انیسا تعلق مو د دیر نه دی، خو زما براټ اپ د کراچۍ نه دی، ځکه چې زما ابو چې دی زما د والد محترم کار په کراچۍ کې وو، نو خپل زه خپل تعلیم وایم نو بی بی ایم د کراچۍ نه کړی دی او بیا مخې ته اعلی تعلیم دپاره زه اسلام آباد ته راغلی وم.
جی، تاسو وایئ کراچۍ کې وې، کراچۍ نه پس بیا تاسو اسلام آباد ته لاړې، هلته هم باقي سبق ویلو، هغې نه پس؟
بالکل، هلته هم د 2000 ما دا شروع لګوله چې زمونږ د ځوانانو آواز چې دی هغه داسې نه ګڼل کېږي چې هغه په معاشره کې څه حیثیت ولري. نو ما د ځوانانو د لپاره کار شروع کړو او هغې نه پس یوت اکټیویزم کې راغلم. د یوت پارلیمنت آف پاکستان نه ما دا شروع لګولې وه چې زمونږ د ځوانانو څه داسې پلیټفارم وي زګي هلته د ځوانانو څه آواز وي او هغې آواز څه اهمیت ګڼلی شي. نو هغې د حقوقو دپاره ما آواز اوچت کړو او 2012 کې ما د فاتح یعنی د قبایلي سیمو کې د لوور اپر دیر او د فاتح د ځوانانو لپاره چې دی هغو له مکان شروع کړو، هغو ځوانانو لپاره د اویرنس سمیتک ایشوز او سکل بلډنګ یعنی ډیموکراتیک پروسس باندې. تاسو ته به دا پته وي چې زموږ په ځوانانو کې په دې توګه باندې ډېره زیاته کمی دی او هغې کې د ډیموکراتیک پروسس او د لیډرشپ په خاص طور باندې ډېر زیات کمی وو، ځکه چې تاسو ته پته ده مونږ د دهشتګردۍ شکار شوي وو او مونږ د ځوانانو لږ سایکالوجیکل هم سپریشرز وو. نو په 2012 او 2013 کې چې دی ما د قبایلي سیمو د ځوانانو سره هغې کې فیمیل میل دواړه وو، هغې کې د یو نیم کالو د ټریننګز وو، هغې کې سکل بلډنګ او تھیمیټک ایشوز وو. د خاص طور باندې زه دا وایم چې ما د ښځو سره ډېر زیات په دې باندې کار کړی وو. نو په دیر کې د پریزایډینګ آفیسر او اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یا د پولینګ سټاف خبره مونږ وکړو، هغې له ما ټریننګ هم ورکړی وو.
صحیح ده. یعنی تاسو ویل چې دغه جمهوری عمل کې بیا مشرتابه په اړه په دې اړه تاسو لکه ځوانانو ته یو ټریننګ شانتي تربیت شانتي ورکړې وو بیا په دغه انتخاباتو کې هم. خبر راته دا وایي چې څنګه تاسو ماته ویلي وو چې په امریکا کې هم تاسو تعلیم کړی دی، کاغې په باره کې اوریدونکو ته وایي چې دغه سبق څنګه وو، دغه زده کړې کومې وي؟
او جی انیسا، دا لیجسلیٹیو فیلوشپ یو پروگرام وو کله چې ما د فاتح او پاتح یعنی د لوور اپر دیر سیمې خلکو یعنی ځوانانو لچ ټریننګ ورکړل، هغې نه پس لیجسلیٹیو یو فیلوشپ پروگرام وو. زما چې کوم فیلوشپ هغې نه پس اوکلاهاما ته دا د ټولسا یو سیټي میئر وو او سیټي کونسل مې هغې په آفیس کې زمونږ بیا یو میاش انټرنشپ غونډه کې ویلی شو او ورسره چې دی د جنکیانو په حق له په ګرل سکاوټس باندې هغه څنګه کردار ادا کولی شي خپل د معاشره خپل د کمیونټیز خپل د علاقو لپاره، هغه سره زموږ یو ایکسپوژر ویزټ وو.
ښه، یعنی تاسو صحیح
نو هغه په واپس واپسې کې هغه کنکلوژن هم دغه کوو چې مونږ خپل د لیجسلیشن یعنی لابینګ او ایڈوکیسی یعنی مونږ خپل خبره حکومتي ادارو ته څنګه رسو او زموږ د ښځو په هغه کې څه کردار ادا کړلی شي.
خ نتاشا، اکثر دا سیمې چې جنکی لاړ شي په بهر ملکونو کې سبق وي یا ایون لکه پاکستان کې چې کوم لوی ښارونه دي، اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو یا کراچۍ شو، هلته لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا وروسته چې راځي اکثر د کارونو لپاره ښارونه زیات خوښوي، اکثر خپلو سیمو ته واپس نه راځي. تاسو ډېر ته راغلی، هلته کارونه کوئ، نو څنګه دې طرف ته شوق څنګه پیدا شو؟
هغه کنزرویټیزم ورته ویلی شي چې لږ کنزرویټیو معاشره ده زمونږ، هغې کې د ښځو لپاره څه دومره خاص لزګې نه دی جوړ شوی او خاص توګه باندې که مونږ د دې سیمې خبرې وکړو چې کوم زمونږ سیمه ده هلته لا دومره زګې نه دی جوړ شوی، خو بیا هم خامخا هلته نه هم ډېرې ښځې راووتې خپل د حق لپاره آوازونه اوچتوي او خلک کم چې زموږ د سیول سوسایټي ممبران دي خاص توګه باندې پدیر کې هغه یا د میډیا نه ریلیټډ کم کسان دي هغه خپل دسی خزولا زگی ورکی چی رازی تاسو مخی تخپل کار اوخایی میڈیا هم سپورٹ کئی سنگ تاسو خپل ریڈیو پا پروگرامو نو ماندیم سپورٹ ملاوی گی ورطا او دین علاوہ سیول سوسائیٹی کی چکم میل کسان دی یا آغا خلق ورطا ہم ویلکم کئی چی رازی مخی تاسو خپل کار اوکی نو بلکل بیریرز ہمشتا دیر زیاد پرابلمز ہمشتا چیلنجز ہمشتا خود اکثر داویم چی دا کم چیلنجز چی دی دا زمان دا پارا اپورچونٹیز کی ہم تبدیل کی دیشی
یعنی تاسو وایئ که انسان ته مسلې ډېرې راشي مخې ته مشکلات ورته ډېر راشي خو بیا دا ده چې هغه په موقعو کې هم بدلېدای شي. نتاشا، نور تاسو د منشیاتو خلاف هم یو مهم چلوئ، که د دغې مهم په اړه اورېدونکو ته ووایئ چې دا کوم قسمه تاسو کوئ او په کوم سیمو کې دی؟
داسې وو چې په تېر کال زه خپل علاقې ته تللی وم او بیا چې زه را روانه وم نو په لارې کې ما داسې څه کسان ولیدل چې هغه هم ښه پړه لیکه خلک دي، شاید باندې ډېر زیات فوکس و هغو. نو د ځکه چې زه د سټیټ ډپارټمنټ الومنای یم نو ما هغو ته خپل دا پروپوزل ولیکو چې زمونږ چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر په دې رجحان باندې روان دي. که زه دا ووایم چې زمونږ د اکسټریمیزم نپس چې دی د ځوانانو کې د منشیات زیاتې هم دا هم ډېر زیات د روان دی، دا ریشو انکریز کېږي لګیا دی. نو زمونږ چونکه مینسٹری چې دا په اسلام آباد کې ده او اسلام آباد کې هغو دلته نه کار کوي، نو دا ډېر زیات ضروری و چې د ځوانانو او د مینسٹری کم چې په حکومتي توګه باندې کار کوي هغو دواړو کې دا ګیپ چې دی کنه هغه ختم کړلی شي او هغو دواړو کې دا خبره راشي چې د مینسٹری څه کارونه کوي او هغه په پاکستان کې په کم کم سیمو کې چې دی هغه خپل سینټر کولاو کړی دي او آیا تربیتی پروګرامونه چلی کنه. ځکه نو زما په ذهن کې دا یو آیډیا راغله چې خامخا زموږ ځوانانو ته د منشیاتو تربیت هم ډېر ضروری ده. ځکه چې تاسو که پېښور ته لاړ شئ او که تاسو داسې خام ضروري نه ده چې زموږ سیمو کې، خو تعداد زموږ د سیمې زیات دی. نو په دې باندې ما د منسٹری آف انټیریئر نارکوټکس سره د اوو اتو میاشتو نه لګیا یم دا کمپین چلومه او امید لرم چې دی به څه نه څه ضرور اهمیت وي په خپل زموږ په معاشره کې.
صحیح ده. نتاشا، انور، اکثر زمونږ د خبرونه کې مونږ دغه سې جنکې میلمنې کوو او هغوی بیا هغه جنکې چې د خپلې سیمې لپاره څه نه څه کارونه کوي، فلاحي کارونه کوي، که یو جنۍ غواړي چې هغه داسې کارونه شروع کړي د خپلې سیمې لپاره د خپلو خلکو لپاره، نو اکثر ډېرې جنکې دا وایي چې پیسې هم راسره نشته او سیم دومره نه وي. بیا دا خبره هم پکې ډېرې جنکیانې کوي چې مخکې هغه لکه چارواکو سره خبره شوله هغه به څنګه کوو، دا ټول سیسټم به څنګه شروع کوو. که یو جنۍ غواړي چې دغسې کارونه شروع کړي، نو هغې له تاسو څه پیغام به ورکوئ یا به څنګه دا ټول کارونه شروع کوي، یعنی سټارټ به څنګه اخلي؟
بالکل، چې کله ما سټارټ اخیستو نو زما په ذهن کې دا خبرې وي چې آیا کم داسې دروازې له یا کم داسې زګي ته به ځي چې ته خپل آواز اوچت کړي. خو انیس، یو خبره درته دلته وکړم چې د کور د مرستیا چې کله خبر راشي نو د مور پلار ډېر زیات اهم کردار وي په دې زګي کې. آیا چې ستا معاشره که ډېره تنګ نظر وي که هر څه وي، خو که مور د کور نه دي د مور پلار سره لږ برستیا وي تا سره، نو تا دپاره دا ډېر زیات اسانه شي چې ته مخې ته لاړ شي او خپل آواز یا د فلاحي کارونه یا څه نه داسې کار وکړي چې هغې ته ستا د معاشرې ته خامخا څه فایده ورسېږي. نو که زه خپل خبره وکړم نو ما سره خو د رور او د مور پلار ډېر زیات مرسته وه. نو زه دا وایم چې هر هغه ښځه چې کوم دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې دي بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمی دی. زه دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پېژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشئ، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلئ. او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو زګې راشي چې تاسو بیا په خپله خپل کارونه په خپله کوي او هغې کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا، نور، نو څه پیغام به ورکوئ جینکو ته چې هغې هم راشي ستاسو په شان دغسې زده کړې وکړي او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپلو خلکو لپاره او څه کار وکړي او د هغې د ښېګړه وکړي؟
بالکل انیس زدا ہوں چې زه تیر کال زه انډیا ته تللم نو الته کلم خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخه د پښتونخوا نه هم د څه خزي کارونه کوي نو ماته به ډیر زیات بد ځان ښکاره شو چې نه زمو خلکو لګیا دي ډیر کارونه کوي زمو ډیر خزي دي او پوره دنیا کې منلې او ګړلې شي زمو دومره خزي پښتونخوا نه راوتی وي زم چې د پاکستان کې خامخه غو نمائندګي ډیره زیاته ده خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ بیا هم سدسې خلک شته چې هغه خزي نه وباسي د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زمونږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار زمونږ خزي زمونږ سړي که ووټ شي که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي که هغې کې زاغو مرسته شي که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق د پاره خامخا دی بهر راوزی او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعہ نشته د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دادا چې د ووټ خبره راشي نو که په 2013 کې چې ما بچاته وی ووټ ورکو یاره مونږ نشو ورکولی زمونږ سړی نه پریوي نو چا به دا تاسو نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوي دا تاسو خامخا تاسو جمهوری حق دی تاسو تاسو ریاست حق تر کړی دی خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوق او اول آگاهی پکار دی چې آیا تاسو حقوق څه دي بیا خامخا مخې ته راوځي
نو نتاشا انور ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو
تاسو ډېره مننه او د مشال ریډیو ډېره مننه چې ما زیرا وغوښتم او زمانه د تپوسونو د وکړله
ډېره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خپرونه کې رالی اورېدونکو نن راسره په سروې خپرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه هغه د ښځو د حقونو لپاره د جمهوریت لپاره او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي نور کارونه هم کوي تاسو د مشال ریډیو دا خپرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ نو له مشال ریډیو سره اوسئ
او سمستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او که نه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې تاسو ته ښه راغلاست وایم له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین هسکمینه خوږیاڼیو شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وې او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2014 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیري ساتي اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي د ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري پخوا واشنگټن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتی وضع په کولو کې بریالی شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دوه وجوهات لري.
د ناټو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب، یو بل رئیس جمهور غنی پر دې باندې ډېر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات شي.
اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراتول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پرېکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامی لحاظ اغمره فائده شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون 1,40,000 څخه زیات عسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت تن رانه وستلای شوی، نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا دوه پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي، او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي، د نظامي اړخ هغه ضعیفه دی او د امریکا د ځواکونو دوامداره حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو اوسي نو موږ ته به دا ډېر اسانه وي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظره دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلفې برنامې ایجنډا درلودلې، نو د دغه اعلان له تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې دي، د تخریب مازنه سلی دي، دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسه ځا افغانستان امریکایانو موږ ولته ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ سال کنه، نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجه نه نو که چېرته اوس دوی خبرېږي چې دلته امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ د سقوط ته دلته نه پرېږدي. نو موږ باید خپل د عقل ځان داسې نظام سره په جنگ نه کړو او سره سوله وکړو، مفاهمه وکړو، او لکه دا وروستیو کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قوماندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نه یو طریق ځان ورسره شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو د کوم سختارونه جوړ شوي دي، سټکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تېر دیارلسو کلونو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه دا خبره کېږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د 14 کاله جنګسالارانو بس جاجلا ده، هغه خو داسې اوس جنګسالاران معمولا تېر 14 کلونو کې حکومت کې حاکم وو، دوی امتیازات ترلاسه کړي وو، د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی او امریکانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي، یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه، نو د عقل دلته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی، په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه یې دي دغه ته قوماندانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکر چې باید د هغوی د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي، یا په کابل کې باندې د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغه په جنگ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او کنه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هیوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامدار حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده که په سیمه کې موږ وګورو ځینې هیوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي، او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کوي بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي. ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دا وایي بل دا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د اوسني نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
افغانستان کې دا اوس خبرونه دي، ځینې وخت خلک غواړي چې افغانستان روسانو نه مرسته ترلاسه کړي په ځینې ځانې. نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي، خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه دی رسېدلی. لا مسله همداسې پاتې ده. نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک حداقل یو سیاست چې تیار کړي سوی ده، دا د نورو ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دوی کله ده په لوی جرګه کې مخکې سوی ده، مثلا هغه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلي. نو دغه انتخاب دوی خلکو خپله کړې ده. نو اوس حکومت ته پکار دي چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دی هغه رقم ته عملي کړي، لکه څنګه چې په ذکر شوي په هغه کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي، اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خرابه ده، هغه جوړښت یې خرابه ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده، لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول په کار، څه نه دي کول په کار، دغه مشکل ده. د تصمیمګیری مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د اقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو دا چې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبر را ونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه دغه د سولې اصلې خبرې وشي.
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښته هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته، مګر هغومره جدي نه ده لکه امنیت چې وي. د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي، او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات، نور مسایل چې په د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري، مثلا فیبروري خارج د پدرو ساحو کې د تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک سره وشي. هوایي ځواک استخبارات کوي، استخبارات او په وخت باندې لوجستکس، دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو کو وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نور سره کوي. د ځینو خلکو سره چلته کوم مجلس کې موږ بحث کوو، هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم قوي درنه اصله موږ دغه ته ورکوو، افغان دولت ته ورکوو، سبا هغه طالبانو لاسته ورنسي. همداسې هم شول. تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمي هیله من ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنګېدی او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نه کړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې هم دومره قوت نشته چې دا دي تر ډېر وخته پورې جاري وساتلی شي. دغه عملې زما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسي، سوله وسي، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دوی په طالبانو کې ده کوي کومک ورکوي، تر څو پورې ځان ډېر قوي وښيي چې افغان دولت یې تاړ کړي چې باید سوله وسي. دغه به تر ډېر وخته پورې دوام ونه لري زما په فکر باندې. دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیري چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته وګورو، د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته کې وګورو، هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو په اند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو امر
یو ناڅاپ درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.